په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د کندهار چارواکي ویل هغو زرګونو کورنوي سره مرستې شوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یوه غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وی دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفی راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب مواصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او مواصلان پرون پنځشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تیره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلي او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټو ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښې وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي، د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنجشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي، لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 8.8 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوې برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1948 راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوې برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډیره خاوره سته. د خبرونې د سره موضوع، د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 10,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 10,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللي دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لومړنی معلومات دا پته کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 10,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر 10,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په 11 ناحیو کې دا مرستې نړیوالې مرستندوی موسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډیره مهمه ده. لبلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډیر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډیره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه وروړي، دوی یې د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
خرمی وی خواخ می وی دا میړه می پخپل وی
دا د یوه داسي میرمن غږ دی چې خسرګنې له کور شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالی او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کال عمر لري، وایي په کور کې له خواخ او خسر نیولې ټولو وهلا او رټله ژوند دې ترخ شوه او خپل شکایت د خزو چار ریاست ته راوړې ده.
چې ضرورت هم چې 10 روپۍ راغې 10 روپۍ چې زما بچول چې نه اخلي مال نه اخلي او ته په دې ظلم او زیاته غسخر می وایي خواخ می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نه تیریږي، بیخی زه نور اقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړ شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم یو ورځې راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلی بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله بیا ران بیا ایسار کړم بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوي چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه ته خلاص شم او چې بې ته خلاصون نه کېږي او دغه نه کېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی جامې چپلۍ یو قشان عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکې زور زیاتې همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي، ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شویستی.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، خدای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتر.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نور ته ټینګار کو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد پر اساس که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو کې ترسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی. چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 5000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلود، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نه خو باندې بدل شو چې بیا بل اخر د میخي خط دغه ما سرهغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغه بیا وپسی مصری لیک رامنځته شو بیا چینایی لیک رامنځته شو او دغه نوروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو خپل اشکال را بدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام و تفهیم توکی دی او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځ ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکې. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ ته نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت ګواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابول هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا به عمرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی بعد هغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو ته هدف د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته خپل تمرین د لحاظ
دی. اغلی الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آختایم خطات سالاییم خط او خطاتای چه مونگ ده فرهنگ یا سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله و پانده لحاظ خط مونگ پا فرهنگ یا اساسی رول داریم خط خود سو رقم دیم تقریبا اشپک نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخه باندی خط اولی کو چه قرآن کریم در نسخه پا خط که تلیکل شمیدی چه در لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که در قرآنی خط هم نومیده
در زیادوی چه پختو جبه در لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلی کولري مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لدی لیکي، مثلا دوسیه لیکا، مثلا نسخه لیکا، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لیکي، یعنی لیکنه د سی لکه تبوای چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر ګډي لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې پوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه به مراعات سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنه لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه داد چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تصویر په بیلابیل خواوی تصویر یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي. یو مغالطه ونه شي ډیر ځله داسې فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی. په ټوله معنا یې جلا کولی نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړه، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي، په دې کې هېڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنې که موږ انفرادیت څېړو، یعنی د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلی، هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله یې د خپله انفرادیت یا د زه ساده یې زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي در بخلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو. هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نه شي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. تا همدغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تګ چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکي بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوی لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو وګورئ دولت وانه، یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاسو ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولې، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې، دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر دغه مسایل قرباني کوي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شه؟ روخان تا ته وایي چې ته به دا و مقامونه تعقیبای، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبای. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه
یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونه ونه کړي. یا مثلا ژورنالیست ناسته تا نه پوښتنه کوي، ګوشکی ورته غوږ کیږي، د خپل فکر تا سره نشي شریکول، د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرخه ایستل کیږي چې دغه کرخې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث
دی. هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي که نه؟
ولې نه شي کیدی؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې ده دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي، سیاسي واقع دا تاثیرات شته که نه؟
لکه مخکې ما وویله، ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولنو نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی، ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې کړه، په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟
بالکل.
ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نو حضرت ته راځو، یا د هغې نه راروسته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی؟ که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعي شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د ده یو ډېره جالبه خاطره ده. دی وایي زه چې کله افغانستان ته راغلم، په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ما ته کېناستو، خبرې مې سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شلو کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغه مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده وکړي.
کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتنې نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اهکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. پوښتنه دا کوم، همدا اوس که زمونږ اوریدونکي ستاسو غوري خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړۍ مننه استاد محترم، خوشاله اوسېږي تاسو ته، د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تا تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلی وي، څه وختو ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد داسې د ذوقي مسایل چې د سړی په هغه فطرت کې عقل شوي، ترنم فکر کوم زما په فطرت یو برخه وه او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړه، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډېرو پورې ورسېده. ترنم سره مې د دې علاوه ډېره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبره را یادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. ځینې کسان به تاسو غوندې وي چې موزون الفاظ له خولې راوباسي. خا په داسې ټولنه کې چې دلته ډېره دودیزه ټولنه ده، ډېره عرفپاله ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې د یو ځوان له خولې ترنم ویل آیا اول مشکلات درته په کور کلي کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپلو بدو فکرو که ووایم، دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرېدل اسانه نه وي، مشکلات وي، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کینو یا د هغه په ځان باندې حتمي ومنو، بلکې رسک اخیستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخیسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنم را پیل ک تقریبا دیار له سلو راتیا کلونو چې موږ رسنیو سره دا خپل ترنمونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بده نخ کاریږي خلکو ته لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده خلک په دې باندې قائل کو چې ګنی دا کوم نقص نه دی بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید له هغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشحاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمي صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سي ده چې ځان خوښې خدای ځینې شیان ځان ته خوښې کار څومره موږ وایو چې نه موږ هغه د ځان خوښې له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نښتي. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې دی ورخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي؟
ډیر زیات کیږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونه هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوي دي.
راځم دې ته، د غږ سوري لکول د ډېر سنزمن کار دی. په عامه سره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه چا کار کړی؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غوندې کنه.
بالکل،
اس کنټرول شي بیا کولای شو موږ ورپسې بګۍ متړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چې هر رقم موږ واغسې لوبولی شو. اما په لومړیو کې پرته له دې چې موږ پې کار نه کړی هغه یاغي اس دی، هغه کنټرول کیږي نه. دا غږ هم داسې دی لکه یاغي اس، کولای شي مهارې کې ټول غږونه په ذات کې ښکلي دي، اما مهر کول بیا
ډیر ستونزمن خبره هم ده.
زما وړاندې مې وویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا داسې کدا داسې کا، اما دا مې اورېده چې هارون باچا څه کوي په غاک باندې. زم په دې تګلار باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه څه وای. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل او د غاک نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکه، ځکه ما خو د ډیرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اورېدلي، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسوره کیږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې که نه؟ بس په خپله
مسلکي مې له هېچا هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون باچا غږ کې ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي که نه، اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنگ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. کریمی صاحب پرته له دې چې غږ پخېږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کېږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی، مال وستی و چلته که تاسو غواړی چې غږ پوخ کی او یا دغه وکي ساوګ دکې، دغه لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کېکنه
نه
ځانګړي پرهیزونه دي، پرهیز بکې
پرهیز هم بیخي د څنډه کړي خوراکونو په برخه کې کوه،
او مرچک بنه او پیاز
بنه دا شی مې نه لیکړي تر اوسه پوری. او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغې او زما پیلاس برو اومیکې نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه دی کړی. اما د کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وځي او نه دی پکې ترور کیږي، بلکې هغه دی په حاکم وي او ډیر ښه مخته ځي.
همدیس کې زه غواړم یو خبر وکړم. مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا غشته په پښتو کې وي، د استاد مثلا د استاد احمد ګل استاد دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندرې وي، د ځینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي لکه زی الته کې دشي دغه لمنځل شي، دوی نو در منځ محل او ټیټ محل زی استاد څنګه ده؟ لوړ محل لکه نه منځ محل او ټیټ محل
زه دواړه کولای شو، دواړه کولای شم.
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وایشت به تاله را بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک، دا ډیر لوړ کمپوز دی. او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې یوځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دو بیتونه
ارشاد.
تپ سپوږمې سپوږمې پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مسترګو تلغوا درېږي خپل ژوند مستر ګوتا نه غو درېږي چې کاغذونه پا هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو واو ډېر مننه، ډېر مننه،
ډېر زیات مننه استاد محترم کوروا دا.
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پاڼي لنډ کیسه سوال نومیږي.
زرپانا سوال. لمر با الله نو راختلې د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتی دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د خار بی باکه تیره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د خار د کونی دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ دیوی ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي. ناستی خزی جټکا وخوړه. ژریه خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور. یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه. پاسی آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکی کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. لراجی گیدو سره سم یې لخلی د مور کلمه را ووته. خزی خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې را پورته کړ. د هغه سترګې خپل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په واړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. خزی په غیو نیولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغ په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنی جامې یې په تندي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرون کې आवाज یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سرته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتی. هغه د خپل مور مخ ته وکتل. ایوه خشی بزیر وو. بیا یې په واړه شبه وویل، مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپل سینې پورې ټینګ ونیو. ښه سلګۍ وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینا د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان لمخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وبیست. خو د هیڅ کوم ناترس زړه ته ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړا غوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو. نه نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلې دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال. اوست دیر ٹک شوی اوس دیر ٹک شوی ما اوس میں پہ ہچا زڑگے نہ خوگی اوس نہچا نہ مرور نے ما اوس دیر ٹک شوی ما مخ کے بابا جڑل خفا بو ما پنہ خبر چ غصہ بو ما ماتا بپلار یادے دو مور یادے دا ماتا بپلار یادے دو مور یادے دا بس لوئی واڑب میں دا کور یادے دا ماتا بخوین دو ایل خان تا پخار کس کی ما بخان دل زب مسکے شم چ پیسے گٹما ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته و همه اوس خفکه گم زکه نچه هر انسان پزان ده کزه پزان شو منو دا خود اولس تاوان ده لگ لگ ٹک شوه ام خو پت نشتا چا ظالمانو را لبیاد منی لاس را کر کلب ایخ پل کڑ مزه کلب ای کول کڑ مزا کلب ای کڑم باچاو کلب ای غل کڑ مزا بلا مدکی گی چی دغا پٹ پٹونے جوڑ دے خوزا دیر ٹک شوی ما مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خو ندے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے ہم جڑا راغ لاو ہم پزڑکے میں دا خیال راغے ستان میں سوال کا او چے ستا دلوری سوال را آیا آیا تا اس ہم زان لزڑا خورے ویخش پی تیروے آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال به جړی یو دا بیدا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چپ خندا شم پا جڑا دکڑوا زما تیارا کوٹا زما خوخدا ستا چی سخوخ دی اغستا خوخدا سوک را نمرشو چا زپر خودا سوک رانا مرشو چا زپر خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پورے خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا د غم نمری ہسوک د چا د غم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی وینم زما د زڑا